آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خان یم او تاسو ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوم د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي جیمز میتس د امریکا د سنا په د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تیروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې غړو ته وینا کوله وویل موږ اجازه نه ورکوو چې افغانستان یو ځل بیا په یو داسې مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو باندې بریدونه طرحه سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي ښاغلی ټیلرسن چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې وبللې ټیلرسن وویل چې دغه هیواد له پاکستان سره په خپلو اړیکو او مرستو کې بیا غور کوي پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له امریکا څخه ډېرې مرستې اخیستي د امریکا د 2018 کال په بودیجه کې پاکستان ته 242 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي کابل په برید کې وطن وژل سوي او یو شتنه زخمیان دي د اسلامي دولت ډلې د دې بمی برید مسؤلیت منلی دي خو طالبانو رد کړی دي او ویل دي چې دوی په جماعتونو باندې بریدونه نه کوي د کابل ښار د دشتې برچی سیمه کې په ځانمرګ برید کې د مړو شمیر وطنو ته رسیدلی دي د اسلامي دولت ډلې د احمال خبري اژانس د لارې د دې بمی برید مسولیت منل دی یو باوري حکومتي سرچینې د نوم د نشودلو پر شرط د امریکا ژغت ویل دي چې د کابل شهر په برید کې د حاجي رمضان حسین زاده په نوم یو قومي مشر د ټپي کېدو وروسته په روغتون کې مړ شوی دی عیني شاهدان ویل دي چې د کابل په الزارا جماعت کې پولیسو ځانمرګي برید کوونکي پیژندلی وو او د دې هڅه وکړه چې مخه ونیسي خو هغه ډزې وکړي او ځان یې په جماعت نه نیست د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان مرستیال نجیب دانش دغه برید غندلی دی او دا یو تروریستي برید بللی دی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د هیواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې یوې تحقیقاتي پلاوي ته حاضر شوی دی د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې له شریف څخه پوښتنې کیږي سخت امنیتي تدابیر ونیول شول نواز شریف خبریالانو ته څه ونول او دا هم نه ده معلومه چې له هغه څخه به د تحقیقاتو لړۍ څومره وخت ونیسي په امریکا کې د سی این این ټلویزیونی شبکې رئیس جیف زکر وایي چې د دوی خبریالانو چې د کوم ډول ګواښونو سره مخ دي هغه تر ډېر جدي دي چې خلک یې په اړه فکر کوي هغه دې زموږ راسن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او نور سیاستمداران وګړل چې دې هڅه کوي چې رسنیو کارونه غیر قانوني کړي زکر د پنځمې پورز دا کار د نمن وړ بللې ویل دي چې باید پرې خبرې وسی د سی این این ټلویزیون شبکه د ترامپ لخوا د جعلي خبرونو د شکایتونو مهم هدف ګرځېدلې ده او تیر کال د جمهور رئیس ترامپ په انتخاباتي کمپاینونو کې د سی این این ضد شعارونه اوریدل سوي وو ذکر ویل سی این این لا هم کوشش کوي چې د ترامپ سره مرکه وکړي او د هغه لخوا د خبري رسنیو ته معلومات ورکول به هم جاري وساتي د اروپایي اتحادیې د قانون پلي کولو تر ټولو لوی ادارې یو لوړپوړي مشر وای هغه چاودیدونکي توکي چې په عراق او سوریه کې کارول سوي اروپایي اتحادیه ته مهم ګواښتي هغه ول هغه کسان چې په عراق او سوریه کې جنگیدل دي او بیرته اروپا ته راغلي او بل هغه کسان چې د اروپا څخه هغه سیمو ته چې جنگونه پکښ روان دي د جهاد کولو په نیت تلل خو مخه نیول سوي د اروپایي ټولنې هوادونو ته لوی ګواښ یې پیښ کړی دی د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې چې د 2018 کال خلاصه پکښې ده یوروپول وای د اسلامي افراطیان لخوا په اروپا کې د بریدونو کولو تمه کیږي او دوی په ځوانانو اتکا کوي او بل له هر وخته اوس ډیر زیات شیزي هم پکښې شامل دي دا دریم کال دی چې په جیادي فعالیتونو کې د شکیلو کسانو نیول زیات شوی دي او شمیر مخ په زیاتېدو دی د امنیتي ادارو لخوا په اروپا کې په 2000 څوار لسم کال کې 215 کسان او 2014 کال کې 213 کسان ول سی بي دي. دغه ول سو کسانو درېم برخه 25 کلن عمر لرونکي دي او یا تر هغه کم عمر لري. دا و خبرم.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې مرکې ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د ترامپ اداره به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي. نو شابه آشنا د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړي. هغه په پیل کې په پوځي لحاظ د امریکا تیروتنو ته داسې اشاره کړې.
د امریکا د ټولو نستر تیروتنه په دې کې و چې هغه لازم فشار په پاکستان باندې وانه چولو چې هغه د ترورستان د حمایت نه لاس وکړي، ځکه طالبان، ترورستان، القاعده، داعش، د حقانی ډلې او نور ترورستي ټولې ډلې په پاکستان کې دي. هلته خورونه روزنه ورکول کېږي، حمایت نه کېږي، تمویلېږي، تسلیح کېږي، وسلې ورکول کېږي او بیا افغانستان رادیګل کېږي. تاسو وګورئ د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا، یا د اسامه بن لادن، ملا محمد عمر، ملا منصور، دا ټول په پاکستان کې و. بنا د دوی ستره تیروتنه په همدې کې و چې په پاکستان یې لازم فشار را نه وړلو. که لازم فشار یې ورباندې را وړی وی، اوس به په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې وی.
بله، د امریکا د دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه به د امریکا متحده ایالاتو د حکومت په سطحه هر اړخیزې مشورې وشي. آیا په دې مشورو کې به د افغان حکومت په خاصه توګه د دفاع وزارت نظر هم شاملي، البته د افغانستان د دفاع وزارت نظر به هم شاملي؟
ګورې، کله چې هغوی غوښته چې نوې پالیسي یا نوې ستراتیژي جوړه کړي، د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر، د امنیت شورا مشاور او نور لوړ پوړي چارواکي او قومندانان افغانستان ته راغله. دلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشرانو سره نظریات شریک کړل، زموږ نظریات یې واورېدل، د دفاع وزارت نظریات یې واخیستل، د امنیت د شورا نظریات یې واخیستل. نو زه فکر کوم چې دوی چې دا نوې ستراتیژي جوړوي یا نوې پالیسي وړاندې کوي، دا به د زموږ د نظریاتو په رڼا کې وي، زموږ نظریات به په نظر کې نیسي، او کوي نه نیسي بیا به هماغسې لکه پخوا په شکل باندې بیا هم ګټه ترینه لاسته نه راځي که چیرې دا نظریات په نظر کې ونه نیسي. خو زه باوري یم چې دا ځل به امریکایان دا ټول نظریات په نظر کې نیسي.
وزیر صاحب، د ځینو راپورونو له قراره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان افغانستان ته د 3000 نه تر 15000 نورو پوځیانو په لیګلو غور کوي. ستاسو په باور د 2000 سرتیرو لیګل به افغانستان وضعیت بدل کی؟
دلته درې خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا ده چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه ده، زمونږ کورنۍ جګړه نه ده، په مونږ تپل شوی جګړه ده. ټول شلو نه زیات تروریستي ډلې دلته فعال دي. نو د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پوهیږي د جګړې د پای ته رسولو لپاره دی لاس په کار شي. د افغانستان خلک په لومړۍ کرخه کې دي، د جګړې نه ستړي شوي دي. نو لومړی خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل پوهیږي باید دا جګړه پای ته ورسوي. دویم، زموږ نظر دا دی چې زموږ د وسلوال پوځ سره باید ډېره مرسته وکړي ترڅو موږ تقویه شو، غښتلي شو. لکه دا دوه کاله مو چې مستقلانه دفاع وکړه، په راتلونکي کې موږ په همدې شکل باندې مستقلانه دفاع وکړلی شو. دریمه مسله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د دولت په منځ کې چې هر فیصله کېږي د دفاع وزارت لخوا نه، زموږ لخوا نه د حمایت وړ ده او موږ ترینه ملاتړ کوو.
بله، جیمز ماتس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ویلي چې موږ اجازه نشو ورکولای چې افغانستان یو ځل بیا په یو داسې مرکز بدل شي چې لا غذایه پر امریکا او متحدینو بریدونه طرحه شي. نو اوس څه کول پکار دی چې افغانستان سره باید څه ډول مرستې وشي چې امریکا خپل ګټې پکې خوندي کړي او افغانستان هم د تروریزم د شر نه خلاص شي؟
او دا ډیره سمه خبره ده. زه ګورې دلته تروریستان د زموږ داخلي جګړه نه ده. کچېرې د دې جګړې مخه نه نیول کېږي، نو په افغانستان کې تروریزم ځای نیسي او دلته مرکزونه جوړوي. د یو لسم د سپتمبر او داغه غونې نورې پیښې ممکن را مستجی سیمې ته نړۍ ته او ټول دنیا ته به خطر وي من جمله امریکا ته نو په کار دا ده چې د دې ټولو مخه ونیول شي او هغه لارې چارې لري لومړی دا دی چې په پاکستان باندې لازم فشار واچول شي چې ترڅو د تروریستانو د ملاتړ لاس واخلي او که چیرې فشار نه اچول کېږي ورباندې په تور لیست کې دې ونیسي په هغه هېوادونو په جمله کې دې شامل کړي چې هغه د تروریستانو ملاتړ کوي تر څو پاکستان مجبور شي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي او دویمه د حل لاره دا ده چې په هغه برخه کې چې موږ کمزوري یو موږ ورته ضرورت لرو او هغه برخې چې تر اوسه جوړې شوې نه دي په وسلوال پوځ کې هغې ته توجه وشي هغه برخې تقویه شي او هغه غښتلې شي زموږ سره په دې برخه کې لکه هوایي پوځ کشف استخبارات توپچي زرهدار او په ځینې تشکیلاتي برخو کې دې کې مرسته وشي سرحدي قواوو کې په نظم عامه قواوو کې تر څو چې موږ وکولی شو موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو او تورستان دلته بیا ځای ونه نیسي بل مسله دا ده چې د سیمې په سطحه باید ستراتیژي جوړه شي هغه څوک چې د تورستانو سره مرسته کوي هغه څوک چې د توریزم نه ملاتړ کوي هغه ټولو ډلو ته توجه وشي تر څو چې د توریزم د دې سیمې څخه پاک شي
مننه وزیر صاحب کورم ودان
خدای مو لره
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د ګردیز پټان لوی لارې په اردو کې پلچکونه په بمونو الوزولې او د ترافیک پر مخ تړلې دي خلک له دولت څخه غوښتنه لري چې د دې لارې امنیت خوندي کړي په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري
د ګردیز او ډنډ پټان لار چې زیاته برخه له غرنیو ځنګلي سیمو تیره شوې په بمونو د پلچکونو د الوزولو او د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ د نښتو په پایله کې ځینې وختونه د ترافیکو پر مخ تړل کیږي په تازه پیښه کې تېره شپه د لارې په اوږدو کې د میرزکې ولسوالۍ د لنډوان په سیمه کې ځینې پلچکونه په بمونو الوزول شوي او له دې ویرې چې په سیمه کې طالبانو کمین هم نیولی خلک پرې د ورتګ زړه نشي کولی خلک وایي چې د لارې په بندېدو سره له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې د لارې د امنیت ساتلو لپاره جدي ګام واخلي
بس مریضان دي په پښو یاړه او په پښو یې هغه نه بېرته راوړي نو که دغه مخ موټر پیدا شو پیدا کړي په پښو به میرزکي پورې راخېږي یا بانډواما پورې کوزېږي غوښتنه دا لرو چې مسخه د لارې دې خلاصه شي دا مشکلات دې نه راځي په دا لاره کې نه موږ د حکومت سره کوم مشکل لرو نه موږ د طالبانو سره کوم مشکل لرو دا لارې دې خلاصه شي موږ ته
له دې لارې مرکز ګردیز سره سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان په ګډون د شپږو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي د غرض پر دې لارې هر ورځ لسګونه بار وړونکي موټر هم له پاکستانه سوداګریز مالونه راوړي د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الامیر بهرمزوی پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد لري چې ګنې د دې لارې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي
د امنیتي ارګانونو ترمن همغږي شتون نه لري او هم په داسې حالاتو کې دوی نغړي کوي تاسو ګورئ چې دوه ورځې مسلسل مخالفین راځي لار بندوي د امنیتي ارګانونو لخوا نه هیڅ نه دي شوي دغه چې دوی وایي دغه نمایشي حرکتونه چې تر وی ولسوالۍ پورې لاړ شه بیرته راشه دا نه ولس ته قناعت بخشه دي او نه د ستونزې په هواري کې مرسته کولی شي
د ځینو راپورونو له مخې په یاده سیمه کې چې پلچکونه په بمونو الوزول شوي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نن د ورځې په اوږدو کې جګړه هم شوې خو د مرګ ژوبلې راپور یې نشته په همدې حال کې د پکتیا امنی قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم امریکا غږ ته وویل د نړول شوو پلچکونو ځای ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او هڅه کوي چې لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي هغه زیاته کړه
په ګډه باندې هلته امنیتي ځواکونه ورغلل او هلته عملیات روان دي او دا چې د ترافیکو په مخ لاره تړل شوې ده لامل یې دا ده چې هلته د اطرافو لخوا نه خال ډزې د مخالفینو لخوا پولیسو باندې کیږي او په مقابله ډزې کې هم یو طرف بل طرف ډزې کیږي د ملي اردو ملي پولیسو همدارنګه ګډ امنیتي ځواکونو هلته عملیات شروع کړي دي څو ورځې به عملیات دوام ولري تر څو دغه سیمې له مخالفینو څخه پاکې شي
تر دې مخکې هم ډېر زره د ګردیز پټان لویه لاره طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وه که څه هم د وروستۍ پیښې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي مګر د مخکینیو پیښو پر مهال یې ویلي وو چې هدف یې حکومتي کسان وو ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د پاکستان د پوځ لیدر استیز جنرال قمر باجوا د پاکستان په قبایلی سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده. په دغه حمله کې د حقانی د شبکې دوه تنه ووژل سول. جنرال باجوا وویل چې د پاکستان پوځ د دې صلاحیت لري چې په خپله د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان وایي په دغه ډول معلوماتو کې امریکا په پا پاکستان باور نه کوي او خپل ضد ترهګر په خپله په نښه کوي. په دې باره کې نظرانې یوسفزی د اسماعیل خان سره مرکه کړې.
اسماعیل خان، د پاکستان پوز په حقانی شبکې د ډرون حمله غندلې ده، څه فکر کوئ تاسو؟ پاکستان دا ویلي دي، د پاکستان د پوز لوی دستیس دا ویلي دي چې پاکستان په خپله باندې د دغه ترهګرو په خلاف عملیات کولی شي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان که عملیات کولی او دغه تی پاتې شوي دي د دوی په خلاف عملیات کوي او که نه هغه تورونه صحیح دي چې پاکستان د حقانی شبکې په خلاف عملیات نه کوي؟
نو چې د حقانی دغه تر شي زمنا خپل دغه دغه دی چې امریکایان په پاکستان باندې اعتبار نه کوي، ځکه چې پاکستان د امریکې په خیال کې د پاکستانی طالبانو یا دغه رنګ نور چې کم هغه ډلې چې د پاکستان لپاره خطر بولي هغې خلاف خو دغه کوي، خو د حقانی شبکه چې کومه ده دغې دغه باندې هغې هغه رنګ کاروي نه کوي، ځکه چې کوم دی نو د پرون بل ورځ چې کوم د ډرون حمله شوې ده پای کې د حقانی کمانډر پکې وژل شوی دی، او د دې نه مخکې هم هغه هدفون ولي چې کوم کې د هغې خپله ذاتي دلچسپي. امریکایان زما په خپل خیال کې په پاکستان په دې حق لباندې ډېر اعتبار نه کوي، ځکه چې د حقانی شبکې په پخوا راچې په پاکستان باندې دغه چې دوی پاکستان هغې خپل ایسټس بولي او هغې له دلته کې ځای ورکړی دی. بیا چې د ستاسو په یادو کې د حقانی ورور هم په اسلام آباد ببارکو په دغه کې وژل شو، نو دغه رنګې کارونه چې کېږي نو بیا د پاکستان باندې د امریکې اعتبار هغه مره ما ته نه ښکاري چې پاتې به وي، ځکه دوی دا ډرون حمله په خپله کې پاکستان په اعتماد کې نه اخلي.
تاسو دا فکر کوئ چې داسې کېدای شي چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ په دې حق باندې تفاهم موجود دی، خو خلکو ته داسې ویل کېږي چې بیخي تفاهم نشته، داسې ممکنه ده که نه؟
زما خیال دی چې مخکې څه وخته پورې خو به انټیلیجنس شیرنګ د دې د پاکستان کېدو امریکایانو بورته مخکې ویلې، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو دا و چې یو دی ورته د دې په اصطلاح کې ورته باکس ویلې کېده چې په هغې کې د شمالي او جنوبي وزیرستان بعضې منطقې وې چلته کې امریکایانو ته دغه و چلته کې به دوی د ډرون دا حملې کولې. دا اوس خو دا فین ځل شو زما خیال دریم ځل خوشو شو چې پاکستان کې ډېر داخل ته دي د ډرون دا دغه حملې وشولې په داخل کې د قبایلي سیمې نه مراپه دي، خو نو دې سره لږ غوندې تشویش ضرور پیدا شوی دی. زما نه دی خیال چې دی په دغه حق لباندې د پاکستان سره څه دغه شته دی، څه مفاهمت شته یا پټه سلا ورباندې شته دی، ځکه چې دغه رنګ حملې چې په کوم کې حقانی دی شبکه یا دغه پکې ټارګټ کېږي هغې دی په ما نه دی خیال چې د پاکستان ته دی معلومات ورکوي یا د پاکستان نه بسه قسم اجازت اخلي. یو پخوا هغه یو مفاهمت په دې باندې وو چې امریکې ته اجازت چې ډرون حملې کوي شوې او انټلیجنس شیرنګ به کېدی شو د استخباراتو په لیول باندې، خو زه فکر نه کوم چې داسې څه شی به وي.
تاسو یو څو کلونو کې دا اورېدلی به وي چې پاکستاني چارواکي اوس وایي چې د حقانی شبکې په خلاف هم دوی چې د ضربې عصب عملیات شروع کړو د هغې په خلاف یې هم کړي دي او دغه سیمه یې د هغې نه هم پاکه کړې ده، نو اوس چې د حقانی شبکې کسان په هنګو کې وژل کېږي دا د هغوی د اداګانې څومره بې اعتبارې کوي؟
دا څه ده چې لکه شمالي وزیرستان خو دغه و چې میرانشاه او دغه خو د دې ځای او ګڼو دلته کې د هغې مدرسه وه د حقانیانو دلته نه به زیات عملیات هم دلته نه کېدل هم کېدل، هلته خو فوج دغه کړی دی، امریکایان هم بوتلی دي، د افغانستان سفیر هم هلته بوتلی وو، دا ټول یورپین یونین د ناټ چې کوم کده وو نمایندګان هغې هلته بوتلی دي، هلته خو څه مشکل نشته. البته دا ده چې ځای په ځای باندې د دې لکه اوس دغه کور او په کور کې ابوبکر د دې چې کوم کمانډانو دغه په کور کې اوس دا دغه سیدي چې پاکستان دا دعوه ضرور کوي شي چې دی هر ځای ته دی ته دی په معلوماتو کې دغه ځای نه وي یا دلته کې ډېر افغان مهاجر دي هغه ته کم ډلی سره کومې شبکې سره دي طالبانو سره دي اسلامي سره دي چا سره دي هغوی معلومات د پاکستان سره دغه رنګې نه وي، نو چې تر څو پورې دغه رنګې ځانګړي ځان له یو هدف وي هلته په یو کور کې چې څوک خزي ماشومان سره په فاميلي سکول ته کېوسیږي اول ته کې بریټ کېږي نو بیا پاکستان دغه داوی کوي شي چې موږ ته د معلومات نو چې دلته کې څوک اوسېدل یا څوک نو دا د دې کم کستو کم ډلې سره تعلق وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته ګواهی ورکړله او د ټرمپ د ادارې لخوا د دې وزارت د بودیجې د کمیدو څخه دفاع وکړله او وی ویل چې که بودیجه په مناسبه توګه ولګول سي نو د بهرنی پالیسي اهداف لاسته راوړل کېدای سي. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بودیجه کې د کمښت ملاتړ وکړ او وی ویل چې د بهرنیو چارو د وزارت او یو ایس ایډ په بودیجه کې په تیره لسیزه کې 80% زیاتوالی راغلی دی او په 2018 کال کې 55.6 بلیون ته پورته شوی ده.
دغه ډول زیاتوالی د دوام وړ نه دی. له همدې امله د 2013 کال د بودیجې په غوښتنه کې د بهرنیو چارو د وزارت مهم ماموریت سرته رسول د بودیجې له تاریخي کچو سره پرتله شوی دی.
د ولسمشر ټرمپ اداره د پوز په لګښت کې د زیاتوالي غوښتنه کوي خو د مرستو او ډیپلوماسۍ په بودیجه کې 2.5% کموالی راوستی دی. یو ډیموکرات ایلیټ انګل په پیشنهادي بودیجه کې دغه راز کموالی بی احتیاطی بولی.
که
موږ د ډیپلوماسۍ او انکشافي بودیجې په پانګونه کې ناکام شو نو په آینده کې راته زیان رسولی شي.
ښاغلی انګل د سناتور لینزی ګرام دا خبره یاده کړله چې وایي د بهرنیو چارو د وزارت د بودیجې کمول د امریکا د سفارتونو امنیت په خطرناکو سیمو کې خرابولی شي. سناتور لینزی ګرام د سه شنبې په استماعي غونډه کې وویل د طبیعي آفاتو ځپلو خلکو د بودیجې کمول د ترهګرو تبلیغاتو ته لمن وهي.
د ترهګرو دا نه خوښېږي چې امریکایان له خوراکي موادو او تعلیم د هدف سره چېرته ولاړ شي. د ترهګرو له نظره دا هغو ته د نورو د جلبولو لپاره یوه وسیله ده.
استازو په دې استماعي غونډه کې دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو کموالی په نړیواله کچه د امریکا د مشرتوب نقش ته تاوان رسولی شي. ریکس ټیلرسن وایي د امریکا د اهدافو په لاسته راوړلو کې د بودیجې مسله ډیر مهم عامل نه دی.
حتی په بودیجه کې د کمښت سره سره به هم موږ په نړیواله کچه د انکشاف، نړیوالې روغتیا، د ډیموکراسۍ او ښې حکومتدارۍ او بشري حقونو په هڅو کې نړیوال مشرتوب ولرو.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د 2013 کال پیشنهادي بودیجه چې 1.6 بلیون ډالر ته رسیږي د امریکا د خلکو د ګټو نمایندګي کوي او په مسؤلانه توګه د خلکو د پیسو د لګولو تقاضا کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د کانګریس پر یو شمیر جمهوریت غوښتونکو غړو تر وسلوال برید وروسته امریکایي قانون جوړونکو ژمنه کړې چې خپل سیاسي او ګوندي اختلافات په پام کې نه نیسي او په پوره پیوستون له یو بل سره کار کوي. د ویرجینیا ایالت په الکزاندریا ښار کې د یو وسلوال کس په ډزو د ویشتل سوي جکپړي جمهوریت غوښتونکي سټیف کالس روغتیایي وضعیت ته اندېښنې وړ ښودل سوی دی. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بودیجه کې د کمښت ملاتړ وکړ او وی ویل چې د بهرنیو چارو د وزارت او یو ایس ایډ په بودیجه کې په تیره لسیزه کې 80% زیاتوالی راغلی دی او په 2018 کال کې 55.6 بلیون ته پورته شوی ده.
دغه ډول زیاتوالی د دوام وړ نه دی. له همدې امله د 2013 کال د بودیجې په غوښتنه کې د بهرنیو چارو د وزارت مهم ماموریت سرته رسول د بودیجې له تاریخي کچو سره پرتله شوی دی.
د ولسمشر ټرمپ اداره د پوز په لګښت کې د زیاتوالي غوښتنه کوي خو د مرستو او ډیپلوماسۍ په بودیجه کې 2.5% کموالی راوستی دی. یو ډیموکرات ایلیټ انګل په پیشنهادي بودیجه کې دغه راز کموالی بی احتیاطی بولی.
که
موږ د ډیپلوماسي او انکشافي بودیجې په پانګونه کې ناکام شو نو په آینده کې راته زیان رسولی شي.
ښاغلی انګل د سناتور لینزی ګرام دا خبره یاده کړله چې وایي د بهرنیو چارو د وزارت د بودیجې کمول د امریکا د سفارتونو امنیت په خطرناکو سیمو کې خرابولی شي. سناتور لینزی ګرام د سه شنبې په اجتماعي غونډه کې وویل د طبیعي آفاتو ځپلو خلکو د بودیجې کمول د ترهګرو تبلیغاتو ته لمن وهي.
د ترهګرو دا نه خوښېږي چې امریکایان له خوراکي موادو او تعلیم د هدف سره چېرته ولاړ شي. د ترهګرو له نظره دا هغو ته د نورو د جلبولو لپاره یوه وسیله ده.
استازو په دې اجتماعي غونډه کې دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو کموالی په نړیواله کچه د امریکا د مشرتوب نقش ته تاوان رسولی شي. خورکس تیلرسن وایي د امریکا د اهدافو په لاسته راوړلو کې د بودیجې مسله ډیر مهم عامل نه دی.
حتی په بودیجه کې د کمښت سره سره به هم موږ په نړیواله کچه د انکشاف، نړیوالې روغتیا، د ډیموکراسۍ او ښې حکومتدارۍ او بشري حقونو په هڅو کې نړیوال مشرتوب ولرو.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل د 2013 کال پیشنهادي بودیجه چې 1.6 بلیون ډالر ته رسیږي د امریکا د خلکو د ګټو نمایندګي کوي او په مسؤلانه توګه د خلکو د پیسو د لګولو تقاضا کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د شکرې د ناروغۍ دوه ډوله قسمونه هغه مهال پیدا کیږي چې د انسان بدن توان او طاقت ته لاسه ورکړي چې د وینو د شکرې اندازه کنټرول کړي. کله چې شکره په مزمن یا ډیرې دوامدارې ناروغۍ باندې واوړي نو بیا کیدای سي چې د وینو د شریانونو یا رګونو د ناروغۍ سبب سي. دا بیا د دې سبب ګرځېدای سي چې پښتورګو ته تاوان ورسیږي او یا هم د پښو او لاسونو د وینو په جریان باندې تاثیر وکړي چې ځین وختونه د بدن د اعضاو د قطع کولو سبب کیږي. د شکرې ناروغۍ په سترګو باندې هم تاثیر کولی سي. په بلفاست کې د کوینز د پوهنتون استاد آلن ستیت وایي چې که چیرې د وینو لوړه شکره مزمنه سي نو بیا کیدای سي داسې حالت پیدا کړي چې په ترڅ کې یې د وینې نازک رګونه چې د سترګو تر شا حساس انساجو ته چې د ریټینا په نامه یادیږي وینه رسوي، یا خو بند سي او یا هم وچوي.
And they then can actually no longer carry the oxygen and the nutrients that the retina requires.
او دوی بیا کې دای سي چې په حقیقت کې ورسله دین ریټینا ته اکسیجن ونه رسوي او نور ضروري مواد ور ونه رسوي چې په نتیجه کې ریټینا سم کار پریږدي. او دغه بیا د دې سبب کیږي چې دغه انساج دي خپل کار پریږدي.
کچيري د دې غم ونه خوړل سي نو بیا کې دای سي چې یو کس په قسمت توګه او یا هم پراړون کړي. ستیج چې د دید او سترګو د مرکز مشرکه وی وایي چې په شمالي امریکا، ایرلند، جرمنی، هالند، ډنمارک او پرتګال کې ګروپونه په دې کار کوي چې هر یو ګروپ هڅه کوي چې په سترګو باندې د شکرې د تاثیر مخه ونیسي او یا یې هم کم کړي. اوس بیا ساینسپوهان غواړي چې د سټیم سیل یا د حجرو د تکثر د لارې د هغو انسانانو د سترګو د ړندېدو یا ضعیف کېدو مخه ونیسي چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي. اوس دغه طریقه په موږکانو باندې امتحانیږي او ستیټ وایي چې نتیجه یې هڅوونکې ده او داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې د ړندېدو د درولو امکانات سته. د ازموینې نتیجه ښیي چې دغه طریقه د وینو د نازکو رګونو یا شریانونو په بیا جوړولو او ترمیمولو کې مرسته کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.